Radio.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال اخبارونه ته وسم پام وکړي د دې مهال خبرونه ته د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربتوب جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس افضل احمد په اکسپانه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوي په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور لمخې دا درې اړخیزې خبرې به د ترهګرۍ ضد هڅې، اقتصادي همکاري او د زیربناوو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوڅرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د شنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیونه ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او راکړل شوی دی چې د بانک له نه 13 میلیونه ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. د دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوریت نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پلې کړې خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه به د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویونکي وګوسي. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیه او اوکران باید د داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسب وي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمولو د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده، ځکه چې د مخکې تر دې چې رسما د دوه حوزه لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړی و چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي دستي به دا جګړه پای ته رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر تلیفون دوه ساعته خبرې وکړې. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې.
اوسه پورې معلومات نه کېږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی دی. د هېواد بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نورحال په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 19مه په کابل کې ترسره سوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکارۍ و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد یې د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه سیخ کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
له اوسنی حالت په دې ډول وتل اسانه نه دي. په یو دوه درې ناستو سفرونو حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو هڅو د هیلو په رامنځته کولو، د کورنیو بهرنیو پانګونو او د خلکو په معنوي ځواک او د بهرنیو مرستو په ملاتړ به موږ وکړی شو چې اقتصاد له دغه حالته وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
غرب سره د پاکستان له هند سره چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نسی، د هغوی ته سونه اخیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جس کي او کوم بله برنامه ورکړي چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي، خو دوی وایي چې له منځلارې سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې د می په 19مه خبر کړی ویلي دی، د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د ژیړی کانګو او دینګي طبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله مړینې هم ارامسته شوي دي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي طبي شدید سال ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 380 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 380 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړ شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغ غې لاملې تازه د کورنۍ وړوکې ماشوم مړ شوه.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډېر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوه.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته و، ترې ومړ. چې د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. نو مخې ته ګرمې را روانه ده، نو سدا ناروغي شوې، موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې د هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایي مشر اعلان کړی و چې افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 ډالرو لمرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیرخان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. نور تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 18مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مسائل
امنیتی دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتی مسائل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. له بل خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورني او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودې او ثبات شاهد اوسي. له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونشو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مسایده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمېر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په 18مه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دو ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین وویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې روسیه چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي، په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ټرمپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغند وبللې او د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د دو ساعته تلیفوني خبرو تر وروسته ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر ښه وو او هغه د ولادیمیر زلنسکي او د اروپایي ټولنې، فرانسې، ایټالیا، جرمني او فنلاند مشرانو سره هم ګډې خبرې اترې وکړې. هغه دا وړاندیز هم وکړ چې نوی پاپ لیو کولی شي دا خبرې اترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګري ته لیوالتیا لري او اوکراین به هم د خپل هیواد د بیرغونې لپاره له دې پروسې څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو تلیفوني خبرو کې د روسیه او امریکا د اړیکو په تړه مهمې خبرې وکړې. دواړو خواوو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړی او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوي دي. دواړه هیوادونه د بندیانو د تبادلې په اړه غور کوي. تر راپورونو له مخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بندیزونه بې اغېزه وګڼل او یوې موافقې ته رسیدو ټینګار وکړ. د کرملین په وینا خبرې په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غوی په 29مه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي او همدارنګ د ناټو مشرانو سره په جلا تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه به د اوکراین په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو د مخه ویل چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکراین پاړه پریکړې ونه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ خپل هیلې د پوتین په ونوې شخصي غوښتنو پورې تړلې وي تر څو د کرملین مشر قانع کړي چې له کیف سره د دیرش ورځني غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د تلیفوني خبرو له پیل مخکې سپینې ماڼۍ هم خبرداری ورکړی و چې ټرمپ د جګړې له دواړو خواوو څخه ستړی او ستومانه دی او چمتو دی چې دا هڅې پریږدي که چیرته خبرې اترې بې پایلې وي. د ټرمپ او پوتین د تلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلمه کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پایته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالډ ټرمپ دا نوي تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د وروستۍ مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سویوتکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کولی شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي، خو روسیه د هغو سیمو څخه د اوکراني ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې دوی نیولې دي. دا غوښتنه ده چې اوکراین او د هغه لویدیځ او متحدین رد کړي ده.
خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو واوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي له تیر کال یو راهیسې په دې لوی لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تی افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدي نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی، ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لین سړک به جوړ شي خوشاله او خوشاله دي، عملاندې خمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللی دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد بم سرک ته جوړي اوس چې ګورو سرک کار په ټپو ولاړ دي سرک کار مخکاري مو سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جوړونه تزي بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي ولس غریب دي یوازې دغه پیسې نه دي د ترانسپورت پیسې بیلې دي د اډي پیسې بیلې دي د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرچی اخلي هغه بیلې دي
په دغه لوی لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنو ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر وخت لاندې ملي ټلویزیون څه مود وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د ساره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه لته د دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي، د مرکز اړوند د ورغه کلی لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدي. یاده سیالۍ چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې، موږ د هېواد ته د راستنېدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو همدارنګه ملي او نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولس ته د ډاډ ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر اسولو د فوټبال د پرمختګ لپاره د دا ډول لیکونو او سلې کټوري بولی. نور حال په دې ریپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت 40 ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعه کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال راډیو ته وویل
کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوري ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله لکنوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي وړتیاوې او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کړي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړېږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان دې خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسوي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي انشاءالله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان، مساخل کوم د والیبال میدان، سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر